د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو ایوې بلې خبرونې ته ښه راغلست. قدرمن اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 یویشت او 25 مترو لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی په مکړې خبرونو ته، د طالبانو د حکومت د هوایی چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلابونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 15 ملي مترو پورې وي او په سلنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې په یو ساعت کې د 50 او 80 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له ځانګړو استازو سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. میرمن امیری پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوحې په دریمه غونډه کې د ښځو او مدني ټولنې د معناداره ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. ټاکل شوې د دوحې دریمه غونډه د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دی. د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس د خبر له مخې د ابوظبي په شاتی ماڼۍ کې په پرونۍ لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس دا لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي. نوموړی د امریکا د ترهګرو او تر تعقیب وړ کسانو په فهرست کې دی. آژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلی دی چې هغه د متحده عربي اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. ولادیمیر زلنسکی بیګا په یو ویډیوي وینا کې په جګړه کې د لری واټن ویشتونکو بي پیلوټ الوتکو د کارولو له کبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه وویل پراونه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بي پیلوټ الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکی یادونه وکړه چې د بي پیلوټ الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. او د هند صدر اعظم نارندرا مودی پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه وویل که څه هم د ګوند د ځواکمن اپوزیسیون پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړې دي، خو بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. مودی پرون د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې یوې غونډې ته وویل دا بریا د نړۍ د سترې ډیموکراسۍ بریا ده. له جواهرلال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېمې پرله پسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ دوام وکړ، تر 640 میلیون ډېرې رایې کارول شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. وباورې چې د ناروې د کډوالو شورا اندېښنه ښودلې چې په کابل کې زرګونه هغه کورونه چې طالبان یې ناقانونه بولي رنګ شوي دي.
احوال به څه کړو؟ څه په درد مخوري؟ ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو، او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول.
په جرمني کې د یو افغان په لاس د یو پولیس د وژل کېدو پیښه به په دې هیواد کې د دیره نورو کډوالو پر ژوند څه اغیز وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د لومړۍ لوبې د ګټلو له کبله افغانان څومره خوشحاله شوي دي.
زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله. که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپله لوبډله حمایه کوو، سپورټوي
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وایي په غزه کې د جګړې له پایله په لویدیځه غاړه کې له 1500 ډیر فلسطیني وګړي وژل شوي دي. په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبه
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د دوی په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د صفی الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه تفصیل.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هېڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یوه اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خبره کړې. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې له یک شنبې راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږ زرو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه، مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو، چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري استلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځایه شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستانه د 6 لکو افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شوو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. دې شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځایه شوو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملنې د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لویدیځ او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه دغه کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي. د کابل د اومې ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل ښاروالۍ احوال به څه کړو، څه په درد مخوري، ډوډۍ او اوبه خو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول، چیرته لاړ شي دا خلک؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده. د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخو د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لسګونو زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیانولو امر یې کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ ورستله دی چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېده او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. لدی په هیورسته ل جرمنی د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د استلو په اړه په هغه هیواد کې غوښتنې هم زیات شوې دي.
د جرمنی د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې لمخې وکړای شي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچویلا د رويټرز د راپور په حواله لیکلي چې دغه هیواد د کورونایو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکارا ډول د ایستلو پروسې د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړی تو ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رويټرز خبري اژانس تراپور په حواله لیکلي چې دغه سوریایي وګړو د استلو د بیا پیل امکان هم تر څیړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضاو له ډیریدو سره سوې ده. په ورته وخت کې د جرمني خیار خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیار خیګون مشرانو ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني هیار خی ګوند په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. دې مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال سوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدي اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه دې هیواد ته یې د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتونکي دي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیزې درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیار خی ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لورې د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
د جرمنی په منهایم ښار کې د یو افغان په لاس د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو اندېښنې. د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شل اووریزو سیالیو کې د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي. دوی هیله مندي چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم دا راز بریاوې خپلې کړي.
د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا شېبې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن به پورز د شلاوریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې د یوګاندا لوبډلې ته پستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره مخالف لوبډلې ته 104 منډې هدف وټاکه. د یوګاندا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل په داسې حال کې چې یوازې 55 منډې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګاندا ته د 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات بدوام لري. تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه. هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د اغیزې ویشتنځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پایل بللای. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد آزادی رادیو ته وویل:
یو یک جای خیلی خوشی او خرسندی است وخته کې
دا د ډېر خوخی زده چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپل کړه. دا زموږ لپاره ځانګړي خوخی را بخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې ملستر ګوخ کې وبه دي موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دي په ټولو برخو کې خیلی ستراولنی ولري.
زه ډېر خوشاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله او دا سفر په بریالیتوب سره پیل کړ. کچیر لوبې باید هم منګ بیا هم خپل لوبډله حمایه کوو سپورټوي کچیر وګټي نو بیا د سپورټولو ترڅنګ به ډیر خوشاله هم سو او همیشه د بری دعای کوو ان شاء الله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پو احمد فرهاد فدایي هم د ملي لوبډله د لوبغاړو هڅه بریالي بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډله لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا
ډیر عالی و او دوی به راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړې او مثبتې روحیې میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. انشاءالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او انشاءالله نړیوال جام به وګټي.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورس د جوزا په 19مه د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوی، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، وست انډیز، یوګاندا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2013 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړای چې تر ټولو ښه پایله یې په 2014 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د لسو غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر په لویدیځ غاړه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په غزا کې د جګړې لپاره په لویدیځ غاړه کې له 1500 ډیر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو او په يهودي مشزایونو کې د ډیره اسرایلیانو لخوا وشل شوې دي. د غزې په ترانګه کې د روانې جګړې لکبله په لوی دي زغړه کې هم نه امني زیاته شوې او کله نه کله لدې سیمې څخه هم د نختو راپورونه ورکول کیږي. د صفی الله ستانګزی راپور کې په دې اړه نور تفصیل ووري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو علي کمشنر ولکتور کوي دا د دارک وارد نه ده چې د اکتوبر له 8 راهیسې په اشغال شوې لویدي زغاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ولکتور د سې شنبې پورز په یو بیان کې پر اسرائیل انتقاد سره وویل شاوخوا اته میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل راهیسې لږ تر لږه 515 فلسطینیان په لویدي زغاړه کې د اسرائیلي پوځیانو، د دغه هیواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي ښارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوي دي. فلسطینی چارواکو په لویدي زغاړه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 500 دروښتنه یاد کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو علي کمشنر ولکر ترک د امویلی په دې موده کې په لویدي زغاړه کې د نخټو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو لمخي د اسرایلو د اتو پوځیانو په ګډون له شلو ډیر اسرایلیان وژل شوی. د ولکر ترک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرایلو او بیا د غزې ترړې غمجنې پیښې بس نه وی چې په اشغال شوی لویدي زغاړه کې هم خلک هر ورځ د بیساری وینټو یو له سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخي اسرایل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د علي کمشنر ولکر ترک
دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په 8مه د حماس ډلې بریت اشاره کړي چې لعمل شاوخوا 1200 کسان وژل شوی چې ډیری ولسی وګړي وو. د حماس جنگیالیو 2500 يرغمل هم نیولی وو چې 130 تنه په غزه کې پاتې دي او 130 تنه يرغمل وژل شوی دي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تر اگر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې حماس کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرایلی ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 6550 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي ښځې او ماشومان دي. د غزې په ترنګ کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایلو تر اشغال لاندې لویدیځه غاړه کې هم ناکراري رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې په لومړي ځل د یتیمو ماشومانو لپاره د پالنې یو مرکز پرانستل شوی. په دې ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې رزنتون کې 200 یتیمان روزل کیږي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور تفصیل لري.
د روزګان ولایت ځایي طالب چارواکي وایي د دې د حکومت په مالی ملاتړ په دې جوړسي مرکز کې به هغه یتیمانو ته ځای ورکړي چې پلار یې وژل شوی وي، پلار یې ورکوي او پلار یې په نشي توکو روږدوي او یا یې هم پلار معلول وي او د خپلو ماشومانو پالنه نسی کولای. د روزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست رئیس مولوی حافظ ګولاغا وویل چې دوی په دې مرکز کې د ماشومانو د پالنې ترڅنګ هغوی ته د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
یو هغه ماشومان چې پلارونه یې مړی وي، یعنی پلار نه لري، او دوم هغه ماشومان چې پلارونه یې ورک وي، پلار نه لري، دریم هغه ماشومان چې پلارونه یې معتاد وي، یعنی په روینو باندې اخته وي، داسې معتاد وي چې هغه خپل د اولادو روزنه نسي کولای، څلورم هغه کټګوري ماشومان موږ پښکې داخلو چې هغه ماشومان پلارونه یې معیوبې، داسې معیوبې چې یو اندام یې کاټ وي خپل د کوشنیانو روزنه نسي کولای. نو هغه موږ دلته راولو، دلته خوراکي موادو سبقانو ارڅ ترتیب موږ ته برابرو، سلو کسانانو د پاره جذب کوو.
په اورزګان ولایت کې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال په زرګونه ماشومان بې پلاره سوي دي چې اوس مهال سرپرستی میند تور لغاړي دي چې هغه یې د خیرات په مرسته پالنه کوي، او دغه راز سلګونه نور ماشومان چې پلرونه یې په نشي توکو روږدي دي هغه هم په ډیر بد وضعیت کې قرار لري او میندې خیرات ټولوي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی عنایت الله شجاع چې په دې پروګرام کې ګډون کړی و، وی ویل چې دوی به د تیر جمهوری نظام د وجلسو سرتیرو ماشومانو ته هم په دې پالنځای کې ځای ورکړي.
موږ ته دا فرق نشته چې دا مثلا د امارت اسلامي د یو شهید بچی دی، دا مثلا د تیر حکومت د یو چا هغه دی مړی زوی دی، یا مثلا دا د یو معتاد زوی دی، یا مثلا دغه یو غریب یو څوک دی، دا چې هر څوک ټول د موږ بچیان موږ به انشاء الله برابر ده نور ده هر چا سره په یو رقم سره به روزنه کوو، فکر برمند کوو، او که خدا نه خواسته دا فکر ونکو هر څوک مسئول دی، هغه مسئول نه به الله تعالی پوښتنه کوي.
هغه یتیم ماشومان چې په دې روزنتون کې ورته وانډ ورکول سوي زیات خوشاله دي او وایي چې غواړي زده کړې وکړي او خپل راتلونکي روښانه کړي. احمد الله او بریالی چې په همدې روزنتون کې ورته برخه ورکول سوي ده وایي زیات خوشاله دي.
دلته د لپاره غلیم چې سبق یو سبق زده کوم، یو عالم را سره جوړ سی درس زده کوم، دغه د خپل د سبقان د لپاره ډیر شو دغه تعلیم را ته کې ډیر ځین خوشحالي
یو چې دلته مرته درزنتون تر لجلی او مرته دلته شپالنه راکې او د ش درسونه را ته وای دلته شو جوړي او پالنه راکې.
که څه هم دلته د احمد الله او بریالی په سیر د 200 ماشومان ژوند جوړ سو، خو د دوی په څیر بیا د سلګونه نورو ماشومانو ژوند لا هم په خرابات وضعیت کې دي، او دوی هم په دې هیله دي چې د دغه ماشومانو په څیر ورته د پالنې مرکز جوړ سي او په دغه سي مرکزونو کې ځای ورکول سي. خو دا معلومه نه ده چې د دغه نورو سلګونو ماشومانو راتلونکي او برخلیک به کله جوړیږي او څنګه به کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ هم مه هیروئ. خو اوس یو وروستی راپور. د کندز ولایت یو شمیر بزګران وایي سږکال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. د دوی په وینا دا کموالی د ژمي په موسم کې د واورې د نورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له کبله راغلی. کروندګر شکایت کوي چې پر خپلو کروندو ډیر لګښت کوي خو حاصل یې کم راځي.
د کندز کروندګر د حاصلاتو له کموالي او د غنمو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له امله ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمدین آزادۍ روډیو ته وویل چې پر شل جریبه ځمکه غنم کرلی وو خو د بې وخته ورښتونو او د موسمي آفتونو له امله ساش کال د حاصلاتو خوند نشته.
نسبت به سال گذشته امسال غنم حاصلات غنم بسیار کم است. هوا
ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی. تیر کال مې له خپل کروندې 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړی وو خو ساش کال 2500 منه حاصل کړی. پر اوسه کال یو من غنم په 130 افغانۍ پلورل کېدل خو ساش کال یو من خ غنم 130 افغانۍ پلورل کیږي. دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي.
نرخ نه دره نرخ به دا نرخ به خارچې خدا پوره نه کنه میګان
د غنمو وسنه نرخ زمون کړي لګخت نه پوره کوي. دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سری راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو درېږي. موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل ځمکه قلب کوو او یو بوري کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو. د غراس پر خپل کروندو زیات زیار کاغو خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي.
50 کلن نصر الله چې له 13 کلونو رئیس په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه ویل بهرنوي هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي لامل د وطني غنمو نرخ او بازار پیکا شوی دی.
اوس هغه غنم په 130 شو پیډی تر 130 تر 130 شو پوری دی. دا وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا قضا کو دروس وړو چې روان دی بیخي تاریخ تیر دی. دلته موږ ته په ګټه نه د غوند zarar دی. دولت نه دا خواهش کو د دې او دا نرخ لک جکی اقلن 130 150 ته خو ورسی چې دوی هغه خپل مصارف یو بوجه کوټ په 3.5 دی. سوه چې دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ روډیو ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,17 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي. نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي. 2,14,410 مترک ټنه حاصلات پیشبینی شوي. د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لورې له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مر زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړکم کیم. مر دا غواړم چې مر ته د اوبو یو تضمین برابر شي. مر ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډیر مخامخ ده او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کوي. مر سره د اوبو پر برابر باندې کومه کونه وکړي او بیا مر د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کم کښت ښه کښت کولای شي هغه سي تخمونه مر ته راکړي. مر هم علاقه پوهېږي چې مر کم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی تخبوټه راځي کواسي تاول لري او ما سیسی والا چې واسکا سوبلری ها تور کوي او چنل لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي، ما خپل خپلوانو ته ورکوي، سو زما کول لري هغو ته نه ورکوي. زما دا خواهش دی د مؤسسو نه چې انجینران خپل خپلواک وټاکي، نو دلته واسطه ډیره ده، انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مؤسسه هره مؤسسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. مؤسسې والا انجینران ډېر ګران دي، دې خبره کې چې خپلو خپلوانو سره کومک کوي، غنم هر څه ورکوي، نور موادونه او ځمکه څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، څنګه بخیر شپ شد؟ زابل ولایت میړی کې نیول د نوم سردار محمد اکیار دغه د دلته مشته خو یو شی نه درا کول سوی، نه بار را کول سوی، د تخمونو را کول سوی دی، یو شی نه درا کول سوی. یعنی د وبوش کمزوری هم دلته ستا وبون ډیر سخت کمزوری دی، په شمسی او په سولارانو باندې را کار، هغه مو په پمزه کلان ډیر کمزوری دی، نو باغونه مو ډیر تږی دی او تخمونو مخمونه نه درا کړی، یو شی نه درا کړ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو دا شیبه خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلابونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 1500 تر 1540 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې به په یو ساعت کې د 580 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو د لګېدو امکان شته. وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان ووژل، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړ کړه. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له ځانګړو استازو سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړي. میرمن امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوحې په دریمه غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو د مانادار ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. ټاکل شوی د دوحې دریمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلې دي. د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس د خبر له مخې د ابو ظبي په شاتی مانی کې په پرونی لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ایز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي. نوموړی د امریکا د ترهګرو او د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې دی. اژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلی دی چې هغه د متحده عربی اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې یې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. ولادیمیر زلینسکي بیګا په یو ویډیویي وینا کې په جګړه کې د لری واټن ویشتونکو بي پیلوټه الوتکو د کارولو له کبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه وویل په روانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بي پیلوټه الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلینسکي یادونه وکړه چې د بي پیلوټه الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه وویل که څه هم د ګوند د ځواکمن اپوزیشن پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړي، خو بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. مودی پرون د خپل ګوند په مرکزی دفتر کې یو غونډه ته وویل دا بریا د نړۍ د سترې دیموکراسۍ بریا ده. له جواهر لال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېمې پرله پسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ دوام وکړ، تر 640 میلیون ډېرې رایې وکارول شوې.
نیما نړۍ خسر به میان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره فزای کینن او زم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه می اومنی یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په صحی برخه کې د خځینه کارکونکو شمیر کم شوی دی دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګانو ستونزو سره مخ دي
او ریدل خبره نه کوم ما خپل د لیدل کتل می دي هغه کور کې محرم نه ساو شه دونه حق نه لري یعنی دونه جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کوي
د ماشوم د روغتیا په تیربیا دی واکسین په برخه کې د خځینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي په هغوی په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي بیا د واکسین ټیمونه ورځم په کور دروازه ټکی ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی درمنګونکو د سی برخې د کارکونکو په وینا افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه خوده شوی ځینې د زیګون پر وخت مري یو شمیر بیا ورسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي په دې وروسته یو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسیناول ماشومان په کورونه کې خو ښځې دي کنه مېندې دي ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسین شي ډاکټران ني واکسیناتوران ني نو دا اخره دا جامعه به خراب کړي په توګه چې پولیو لپاره مونږ الیزل کوي چې پولیو لباین زلار شي او دې خونه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وکی چې ماشومان واکسین کی ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سي برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سي خدمتونو لپاره لاړ شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو بل خصوص یو شیزنه پرسونل یا ډیر محدود سوی دي اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او اوس پاسواد اوس تحصیل کرده اوس هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي ورسره زوی ته په دغه برخه کې زده کړه لري تجربه لري باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کې یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي نه په لیرو پروتو سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شزه لیرو پروتو سم تر نه لږی بیا سي دا زی وظیفه تلاسه کې متاسفانه سي بلا محرم دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسي بلا محرم دي په کور کې داسې څوک نه لري او کاش کې تا محرم ته ماشتا کلی وای یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړي وای اما تاسو ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري نو بیا خورکی څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعت د خپل محرم د خپل کار هم وباسي د خپل درس هم وباسي او دا د خپل یو سماش د پاره لیرو پروتو سم کو سلر وی ساعت به له ماشه تا محرم د ځان سره وګرځوي. لومړی خوده ته صحیح پرسونل نه لرو او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لیر ځای سره سينو حدی اقل باید مش دغه زاینه کو باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا ستنه ساو درې ما دغه دی رواج ننګ غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي ام پاغي کې یو سو کور پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نسته او شته دوني حق نه لري یعنی دوني جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوطه سي ولا شرم ده بل محرم راوته لري محرم په کور کې نسته څنګه نه نه تروته ماشوم دی رويسته دا درې هغه منفي نقاط سي زموش په ټولنه کې متاسفانه سي زموش شزو سره مخ مخ دي او دا ستونزه مشکلاتو سره یعنی اوس محل هم دا لړی دوام لري ډیریږي اما په دې کې کوم کمش موږ نه وینو ځکه زه خپل د صحیح برخي یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک ویلې ده لیدلې مې دي او متاسفانه سي اوس هم او رستربلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه د بشکلې ده.
په کلیو او باندو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنځي مسله اقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسین شن په برخه کې د خزي اوسېږي لکه پویګي د افغانستان د خلکو د رسم و رواج په اساس د اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دې کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه کې ځکه چې کله چې د واکسین کوي کنه لکه معلومات غواړي یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي نو کله چې دا کار ونشي یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونوسیږي واکسیناتور په توګه خپل وظیفه ونشي کړی یا په دې نورو صحیح برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له عمله رامنځته کیږي لکه مورانې دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بیي نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کیږي لکه یو مثال به درکړم پولیو یو بدبختانه هیواد چې تر څوب کې د نورو محدود هیوادونو سره تر څوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسیږي یا نور صحیح معلومات چې د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېږي چې څنګه خپل کورنۍ د پلانینګ او کې فیملی پلانینګ سره هم کې هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس خسته ورکول کېدل د موږ جامعه یعنی د خزې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ لپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلول لپاره صحیح سکتور د لحاظ ضروري دی هغه نه په دې شاته پاتې کیږي نو کله چې د دې شاته پاتې شو د دې شان په یوه شو نه عواقب به لکه اندا جامعه د موږ د خزې نه جوړه ده خزې هغه څوک چې جامعه تربیه کوي نو کله چې دا مشکلات پیدا شونه موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعات نه پوهیږي بخصوص که موضوع رالنډ کو واکسین خواته نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکو یو واکسیناتور راشي هغه سړی اوسېږي کور کې تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نو واکسین کیږي چې کله واکسین نشي واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند لپاره د هغه د آینده ژوند لپاره نو چې کله واکسین نشي هر هغه مرض چې دی واکسین کاوه چې د هغه څخه مخنیوي وکړي هغه به د آینده کې پیدا کیږي پولیو د پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د یو تاس کې لپاره چورته نه شي اخر کې به مثلا د گذر باندې اخته کیږي نو کله چې په گذر اخته شوه د خپل درس تحصیل هر څه نشته پات کیږي او جامعه ته به یو ناموسمه یعنی یو وګړې تقدیم کیږي نو کله چې دا سړی له خوانم تنبیه شي او کله چې محیط ته اهتمام هم دسې وسیږي لکه د زړه غټم کی که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپخانې ته بوزي وغواړي کله محرم خو نه کیږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسیږي سړی شاید تللی وي بیرون ته ښځه تنه وي دلته ماشوم ژوبل سي کومه حادثه وکړي بام نه راوغورځي نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته دا خپله یو مشکل ده او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي ځکه چې بیرون ته چانس نشته بیرون ته شپخانې ته لاړ شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته کله چې بیرون ته ځي بیرون ته باید دې سره محرم اوسیږي نو تاسو چې پوهیږئ چې صحیح مشکل باید په یو صحیح سکتور کې حل شي هغه چې کله کور کې حل کیږي دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چې هر مشکل ده دې ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دایم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحی برخه کې د خزنه ورول ډیر مهم ده په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندې کې ځکه لا هم په ډیر کلیو باندې کې خزنه او ته اجازه نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي یا د نور ناروغي درملنه وکړي نو مهم او لازمه خبره ده چې باید خزنه کارکونکو یا صحی کارکونکو په دندو باندې وګمارل شي سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزنه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغتي مرکز تلاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې البته خزینه صحیح کارکونکو شتري او دوی به وکول شي چې د ماشومان او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي او کچېته د خزینه صحیح کارکونکو البته په دنده ونه ګمارل شي معلومه خبره ده چې پر ماشومان باندې منفي اغیز کول شي د ماشومان روغتیا ته زیان رسول شي کوم ناروغي شي دا په پیاتمن غالبه کیږي او د ماشومان روغتیا ته تاوان رسوي نو مهم او لازمه خبره ده دا چې باید خزینه صحیح کارکونکو پر ټولو روغتي مراکزو کې پر دند وګمارل شي سو د لری پټو ولسوالي خزینه کارکونکو په ډاډه زرو کول شي چې دغه روغتي مرکزونه تلاړ شي په لوم د مشمون درملنه وکړي
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واتسخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي کله چې سی کارکونکو هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه لبلې خځې سره چې سی کارکونکو د شریکولې شي ل ډاکټر کمال شاه سره مو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پوری کارمندان سیدی په افغانستان کې خدینه وي او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي نورو ځایو کې کمې وي 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي هغه 12% ښځې وي نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي نو دغه علتونه دي دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې نه ورځي که ماشوم ویده یې هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي اوس که د هند مثال راواخلئ د پاکستان مثال راواخلئ دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي په پرمختللو هیوادونو کې خو به دا پخوا کې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي ښځې ولې په دې سي ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی دوم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي پالنه یې د بورد له غاړې پلار په سر ووځي ماښام راځي له کاره نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې ښځینه واکسیناتورانې ولرې نو د بندو پوهاوی زیات کړي نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمیر میرمنې ستا چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي
تر لس 12% د پولیو په پروګرام کې خچنه کار کوي تر دې زیات نه دی هغه هغه سي دي ما په غټو خاورونو کې دي کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې خچنه او حضور په پروګرام کې ستنه د دې لامل سي دي هغه کلتوري خندونه هم دي اول ته ځینې نورې داسې ستونزې خو کار بندیز ده نو دا ټول د دې لامل سي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه سي باید نتیجه ورکړي څنګه سي پوهاوی باید رامنځته سي په خاص ډول باندې د مندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی ځکه چې هلته مندو ته خو لاسرسی نسبتا که ښځینه کارمندانې نه کیږي د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینهو په کار بندیز دې دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده د ښځو شمېر راکم کړی
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړي خپرونې جوړې شوي دي خو حالت ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی په دې خبرې وکړي دا پولیو څومره خطرناکه ده
که سم په دنیا کې د دې ناروغي پیښې ډیر راکمې شوې دي یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کیږي افغانستان او پاکستان کې د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کیږي شمېر یې کم شوی دی خو په کامل ډول باندې دا ناروغي لمنځه نه ده تللې ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول لمنځه ولاړه شي لمنځه یوړل شي تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري او افغانستان او پاکستان یو بل له بل سره ډېر تړلي دي ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي هغه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د وایرس ته انتقال وجرام مستسوی دي نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هدف ته رسیدلې ټکه نه کړی یي معنی ګرځیدلې د تروسه سي د ناروغینو د ورکسوي
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي خځې ته اجازه نه ورکړي دغه ته دغه سړی بے پروا دي بے مسؤلیت دي د پولیو په زیان نه پویږي څه خبر ده
د خځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی او یا د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره نو خو که چیرې د یوې کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور طبعا کار ته تللی که کار چیرې وظیفه وي یا چیرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي نو خو که چیرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي له هغه عمله دوی نشي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت
دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا کلتوري مشکلات حل نه سي نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نسی دا وضعیت څومره دی اندېښنې وړ کېدلی سي
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي یا په اصطلاح کچيري صحي خدمات او خلګ ورته لاسرسي نه لري مندي ورته نه لري ماشوم ورته نه لري نو طبعاً دا خو نور هم به تاثیر کوي او هغه ناروغي چې ډېر اسانه مخنیوي کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلیږي دا چې ناروغي بدل شي چې دغه مخنیوي د واکسین نه لري کېدای شي یا ډېر په اساني سره کېدای شي به خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي امکاناتو ته اړتیا لري بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کیږي یا اقتصادي ستونزې هم وي نو دا هغه ستونزې دي چې به هغه خلکو ته ډېره سخته شي دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري له مرګ سره مخ کیږي نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو سره مخ دي
بله مخکې بیلابیلې ماسیوې دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل له میرمنو سره کېناستل خبرې کولې په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وي اوس هغه ښځې نسته هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب
پوهاوی پروګرامونه تر سره کېدل که هغه د رسنیو له لارې و
یا ځینې نورې لارې چارې وي. نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل شوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې شوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی.
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې کته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا کته له نورې نړۍ کې نورو هیوادونو سره یې مقایسه کې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي ده. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هیواد کې چې د نړۍ تر ټولو هیوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډیره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسو د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسینې یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ راپېښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي، د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شان دلته کشتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي، هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
لا بند وید می کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بیو دسڑگی نا کلار می دلی دو دا درزوی می سبی وارد سینے ور
خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوچھ کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے ور مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوب